د شپې نه بجې شو ازادي رادیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وستلر لري کې دوه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د هېواد متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدا فیر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامر شام لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سهشنبه په یو اعلان کې وویل چې ټام وست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه واضح دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاسو خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار ول قبل ویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې پورز د اکتوبر په 4 منټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش په ګمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپورو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متخصص سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونې خبریالانو ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیره شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول. خو د اسرائیل پوځ وویل د ایران له لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندوی توغول په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په تاسو حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکېل شوي چې د لبنان په جنوب کې یو کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تیرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله پکې ووژل شو د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره یې چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړې دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي وو چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه ان کلي ته ننوځي په شاتم به ولیدې. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هېوادونه سره جلا کوي انتیری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د ادمه تشدد نړیواله ورځ ده. د ادمه تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې.
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر طرف کې وسیږي. اوله بیل شکه چې سوله ییزه دولت په ادم د تشدد خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي.
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمنځ لوی لارې د رغولو چارې پیل شوې چې خلک پرې ډېر خوښ دي.
ولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دي.
د کندهار اوسیدونکي بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوږ څخه شکایت کوي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمیر خبرالان او د خبرالان ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبرالان د ملاتړ سازمان تېر ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه بندیز غندلی او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص بللی. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولی شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بېلابېلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بے تصویر او بے انځور اخیستلو ویډیو کولو کلیپ اخیستلو څخه خبریال نشي کولی چې رپورټ جوړ کړي.
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړي کورنۍ او بهرني بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبان حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي او د بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. که نن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبا به په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دراز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دې دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږې په 28مه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکورې لارویان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتېدو ده او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنیو عیني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبتې پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفي الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندي دي.
یوه پښه مې مصنوعي ده، نسم کولی چې د روح انسان په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېری ځوانان دي چې د جګړو له کبله یې د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
د جنګ په اړه به زه دغه خبره وکړم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه دی مړ شوی. خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کېږي خفه کېږو پې، ځکه چې دا خو زموږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې، افغانستان په پوره دنیا کې بېخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه چې له کبله یې نړیوال شهرت ته ورسېد. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
نو دا د پرکوتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم جرو ده پنڅلوېښت کاله نه. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هېواد پر جنوب د اسرایلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکېل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغې ډلې نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سهار اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسېدونکو غوښتل خپل کورونه پرېږدي. پاینال کې دغه پوځ نن خبرداری ورکړی چې د لبنان په مختلفو سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځ وړلو لپاره خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلي ښار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونو کې وځي په نباتي ښار کې دوی کسان وژل شوي او وسل ویښنو ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې پر غیبات د اسرایلو په بریدونو کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوي دي او تر اوسه 55 ډیر نور ټپیان شوي دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیره شپه پر اسرایلو پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي. خو اسرایلي چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شن شوي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپیان شوي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شوي دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې ښکېل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولی شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او له ټولو ښکېلو خواوې د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو ورکړي. د اسرایلو د بهرنیو چار وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو له کبله د هیواد ته د دې ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خورونو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې خزې د عاید پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزې له ټولنې او عامه ځایونو د کمیدو په حال کې دي. په عین حال کې یو شمېر مسلکي افغان میرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر پورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. WFP ویلي اوس مهال په افغانستان کې ښځې د عاید د پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. دغه ادارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې له ټولنې او عامه ځایونو د لرې کېدو په حال کې دي. WFP دا راز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خودم هم د خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کدن دیگه هست، زندگیست مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې 40 کاله دنده ترسره کړې او اوس بې دندې ده وایي چې د کورنۍ یوازینۍ سرپرست او ډوډۍ ګټونکې ده. نوموړې وایي دوه لورګانې چې نهم ټولګي کې زده کوونکې وې اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
زندگی از چندین مار عریضه او ګپ سخن داده مریضي مارکسه اهمیت هم نداد.
څو سنې مریضه وکړه چې اهمیت ورنه کړ، مجبوره شو کېناستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم 40 کاله مې خپل هېواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس بېکاره یو. راشي زما د ژوند حالت وګورې، زموږ حق یې وخوړ.
از نزدیک بررسی کنین که ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگر چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگونه هغه افغان میرمنو یو بیلګه وی چې اوس مهال به دندو دی او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت پخوانی کارمنده چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر اتک سره د دغه وزارت په لمنځه تللو سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتګ سره کله چې دا وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شوم او بیکاره یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپلې کورنۍ مې خالي لحاظ نه حمایه کوله.
یوه بل میرمن او د خپل کور سرپرست چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
که د کابل حالت ښه ما بهتر بر شما معلوم است.
د کابل وضعیت خو له موږ نه تاسو ته ډیر ښه معلوم دی. مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پریښودل کیږو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغې مخکې د کرزي صاحب په دفتر کې صفه کار وم، خو اوس مې وضعیت ډیر خراب دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره مومده دیگه شما مې یک چیز کومکت مکنه.
نوموړی له حکومت او مرستندویه ادارو د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 23مه په خپل راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو واورېدل. د پارون او اسعد آباد ترمنځ د غځېدلې سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 22 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسېدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ د غزیدلي کندو کپر سرک د رغولو چارې یو ځل بیا پیل شوي. د دوی په وینا په لومړي قدم کې به څه باندې 22 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زین العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو انشاءالله نن افتتاح وشوه. اده تمویلونکې د فوایدامي وزارت ده او تقریبا صد پاسه 400 میلیون افغانۍ لګخ به راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانواله 9 متره ده، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
پنر نورستان عمومی لار رسمان افتتاح شو دی من فدامی وزارت نه دی موین سب هم راغلی 2 کیلومتر ده 2.5 په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو خوختي چې د پارون اسد آباد ترمن سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له وسنۍ ستونزو وژغورل شي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوی عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
دغه مخکې لارې جوړ شوې و دغه سرک او د بارانو د واورو او دغه اورښتونو د عمله ټوله تخریب شوی و. مریض برا روان شو او څو ساعته بعد به مطلب اسد آباد ته روغتون ته رسېده. هغه لاره دومره خرابه وه چې دغه مریض بیا ښه پسې د بدې نه بدتر کو. د نورستان د ولایتو یو ټپور ولسوالي ده، ماڼونګي ولسوالي ده، او چپې درې ولسوالي ده، ډېر ګڼ ولسونه په دغه پرته دي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری وایي د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتګ زیات کړي
او دغه سرک د نورستاني ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډېر مهم ونډه لرلې شي. اولی اسانتیا یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دي.
خاغلی ولستری له چارواکو غواړي چې د سرک له کارونو دي په سمه توګه څارنه وکړي، څو د تیر په څیر یو ځل بیا د خند او ځنډ ښکار نشي. د یادونې ده چې د پارونه سدآباد سرک په خولو چارې د پرزیدلي جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوې بي، چې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ وردیش پورې پاسپارټ ډول جوړ شو. د نورستان او عامه ولسوالۍ په ګډون په نورو څو ځایونو کې هم د قیر کولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یاد ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره یې کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتر رغولو چارې لپارون پیل شوې وي، خو د امنیت نشتوالی او نورو ستونزو په وجه یې کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمیر ښاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې د زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمیر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ له امله خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزي ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزي ککړتیا کچه راټیټه کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
د خپل تجربه سره شریکوم چې موږ ټول اسکاله مکتب د کندهار ښار په متکلیه سکی وای او دا سړک نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکاله د ورامون په ډیر تکلیف سره سار ته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک زغونه د مټرانو او د انسانانو د تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیساره سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. داسې نو همداسې ډېر موږ په ښار کې ډېر مشکلات دي. شبخانه مهم نقطونه او مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کړي او د غویای باید یو دوی سره مناسب ځای باید وټاکل شي چې هغوی دې باید اروم اروپ په هغه پای باندې ګډه باید سوه باید سودا ورکوي.
بلورته د استوګنې کورونو شونیزو مرکزونو او روغتونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زده کوونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي. روغتیا پالان هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې غږیزه ککړتیا د بیلابیلو رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې د چاپیریال د غږیزې ککړتیا له امله انسان پخته کیږي هغه ډېرې ذهني عوامل لري چې په انسان باندې د غږ مستقیمې اغېزې هغه د اورېدلو د حس کموالی دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کوڼوالی رامنځته کوي او غیر مستقیمې اغېزې له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي عضله شخ کیږي. عصبي شاک دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي. د سرګچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د غږیزي ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزه له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپیریال کې دننه او یا هم د چاپیریال څخه بغیر په هره برخه کې چاپیریال د غږیزي ککړتیا ته کاغه د موټرانو کې د موټرانو په نورو برخو کې په هره برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې کنټرول نو په دې برخه کې موږ د لومړي قدم کې موږ خپل ډېر کوشش کوو. بیا هم موږ چاپیریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم وسورو ساحو ته په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې د دا کسانو سره په تماس کې
د یادونی وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د غږیزې ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي سوي، خو اوس د طالبانو حکومت په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه کړې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویست له لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سې شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخاروا له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړ چې که اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته له روانېدو د مخه وکړې. ایران تېره شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلستیک توغندي وویشتل، خو د اسرائیل پوځ وویل چې د ایران د لورې توغول شوي ټول 180 توغندي یې شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هېواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 43 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټې اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوی تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندوستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیګ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې به یو اربیا له دولت خان احمدزي سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډ مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلو ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ، نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې 1 کال وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړې. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزي شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځید. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 واړه ګټلې دي او 1 اویا نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پرستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللي، 1 ګټلي او 4 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکر لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلي، 2 بایللي او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اویا اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 550 اوسط دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري، د غراز، د عصمت علم او ورسره د بهیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادق صاحب، نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب، شبیر نوری، همداسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي، د هغوی په ډاډ سره، د هغوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره زیات را ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی، پریکټیس واړي، پریکټیس هم کړی و انشاءالله، بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې انشاءالله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش د ارمان چې زه په فرست کلاس کې ولوبېږم، لیسټ کې ولوبېږم. فرست کلاس بس الحمدللہ دا زمونږ ارمان پوره شو انشاءالله چې واقعي نور هم واقعي نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاءالله چې فرست کلاس به زه ټاپ کوم. نو په دې پلین سره سره او د کوچ سینئر پلین چې کوم بس چې کله سینچری وشو له ما ته چې ته به ریلیکس کېږي نه، فوکس به نیم سل کې چو نیم سل وش ان شاء الله 200 ته بځه نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر ورسېږم
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبر ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلی زه تر سره کړم ډېر دا خوشاله بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ به خ جوړ نو درمولو به عثمان چې کمر کم لوبو کړ ډېر زیات اول خورتم بارکی و ما یقینا ډېر زیات خوند کوم ما چې د سر ولاړم به موده د کمبینیشن خو له یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شر کو نو هغه وجه و چې ما خو په پرفارمنس کو عثمان د سې وینینګ زو کړ افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته نست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترون دی کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه همدوی سره زه ونډر راندې لوبه کوم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبه وګټله تیر لوبه کې مونږ ښه سایډ برابر او خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبه کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کوو چې درتونکي درې وړو لوبه په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر ښه لوبه په لومړي سر کې سره کړم مونږ باز یې وړي وړي غلطۍ نه زموږ نو شو چې هغه دی نه زمون بیٹسمین لگ زیرا اوشل خو هغه کم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق نو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیٹسمین نه اوشل نو بیا مې کوشش کړ چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړ چې د ټیم لګ یو ځای تصرف ورسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه را وسه د خوشاتونه مې ولګېدل نو په اخري وکړ د باندې ما غوښتل خپل رنز مو کړل او ټیم سکور مې یو ځای ته ورسو تاسو خبره په لمړي سر کې ما کوشش کړو چې زه صرف لټم واخلم په وکړ باندې ځکه د غزي وکټي او زمونږ د نجیب ترکی ګرام وکټي سیم ټو سیم وکټي دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کړو چې لږ د بالران سره لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوو بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ لاړ بس ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو څه زده کړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې په هغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورکړ هغه ما سره ډېر خولې دي او دا غوښنه بعد ما بس وړو وړو دغه د بلران د غلطیان نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه مې پوه لګیده ستا خبره بالکل صحیح ده لغنه بعد ما ته سټریس ډېر کم راغی خو په مقابل ټیم کې تقریبا سلور پنځه داسې سینئر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره هر ډول معلومات مې رنزونه بندولی شول خو لال باز چې ډېر خلک وو او د هغه سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغه سره زه لږ کانفیډنس کې چې دغه بیټسمین راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه اغسته یو پکې هغه وه چې د مقابل پویلین طرف د ګراؤنډ غټ مو او دې طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاته نه وهم یعنی د کوم طرف چې هوا هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زاغي پلان ته پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو پاره کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریټ رانه غي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه را نږدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په کوربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټې پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انگلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي هوسله کرکټ د فوتسال لوبغالو ته ورزو د فوتسال د پلشوی نړیوال جام د نیمه پایلو بو څلور لوبډلې معلومی شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبلري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په درېمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلنکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مہاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوی دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ڈالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوی دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ ملر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دي. د غراز د پریټوریا کپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپل لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلی افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلی افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې چې دا یو داسې اړف وو چې دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانی ماتې ورکړي بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې. ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي د عمل جامه ور اغوستی سي بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړې ده خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ الراونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی او اسانه نه ده ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بل ټول ټیم نه پیاوړې وي نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینه وکړو ډېر تشویق کړو او که څومره صفات یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک چې ترمینیټې مرارسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي خو دلته یو بله برخه داسې پیغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی سي د یو غټ ټیم خلاف دا یو بېله برخه ده چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولی سي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو وخت به ورکوو دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډېر با استعداد لوبغاړی ده
مالک سیدا دی دیری او سیلی خاوند نو دوار زنگ مختلف استعدادون لری دوار سیدی دی زبردست و بغاری دی در افغانستان در پار پراتون که خ ثابت دلی سی
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکي مهارتونه تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړی تمرین ته ضرورت لري. بالکل دا یو شی چې په ګوربس کې تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویقول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا چې ده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري چې موږ د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښه وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی دا لوبلړۍ څنګه وه د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې.
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغېزمن دي په نوي بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغېزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغېزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل د ده په روزنه کې د ما رول دارسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی دې ته په ناشتې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی د په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی د په بیټینګ باندې د ده په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیا باندې د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ویني او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداله کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت شي.
هماغه ګوربز رحمت شاه وازمت توپوهنه کې ښه دي دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل دلته چې دا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول چې دي ډېر زیات ضروري دي که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې ده ډېر زیات تمرین کړ نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي چې دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستا تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 34 1501.